دلکو سړی مشه دا مشال رډیو دا زمستاسو قربا سره لمومن وخت په خبر کې شپږ بجې شوی په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. سر موضوع د کورمه دا د کورمه په وضعیت مانی یو ډاکومنټري فلم جوړ شوی دا هغه په اړه هم راپور لرو. د غراز د پاکستان د سیاست او د نړۍ حالاتو په اړه هم راپور لرو. د مشال ریډیو سره اوسې خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امیدان خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مستونګ د بمی چاودنی غندره کړي. د کورمی ولس له حکومت د لارو پرانیستو غوښتنه کړي او یوناما وایي د امر بالمعروف قانون پر افغان میرمنو محدودیتونه لا پسې سخت کړي. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتیرش په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندل او پر حکومت یې غکړې چې د پیښې د عملینو پر ضد کاروای وکړي. د برسال کې دا چې پرون د بلوچستان په مسون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د خوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شو. د انټونیو ګوتیرش ویاند سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته ویل چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. نو موږ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر د برید قربانیانو له کورنیو سره خپل جوړه خواخوږي څرګندوي او د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا یقیني کړي چې د برید د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایي ترسره شي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه د پیښې په تړاو نیولي او نه هم لا چا د یاد بمی برید ذمواري منلي. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خبرو سوداګرو د پولې د امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د نومبر پر لومړۍ په تورخم کې په جوړه شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. له مچاډو سره په خبرو کې د تورخم د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د ټولنې مشر مجیب شینواري وویل چې چارواکو ورته په پوله د امنیت تجارت سره تړلو ستونزو د هوادي ډاډ ورکړې. د برسال کې دا چې پر ډیورنټ کرخه د تګ را تګ لپاره د نورو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بلدونو له کبله دوړخیزه تجارت اغیزمن شوې دی. د خبر او سوداګر وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی سلګونه خالي کنټینرونه ایسار پاتې دي او باید حکومت د هغو د راوستلو لپاره د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت او ډیر اسمل خان په ضلعو کې د ګوزن دوه نوې پیښې مخې ته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان 2040 کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو د ختمه شمانو شمیر نه هوتا لوړ شوی. پر دې سر بیره سک کال په بلوچستان کې د پولیو 2% کې 12 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیخه سب شوی. په خبر پختونخوا په ځانګړې توګه په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو نا امنیو وسلوالو بریدونو او ګواښونو له کبله د پولیو د کمپین چارې اغیزمن شوی. د کورمی په پړچینار کې ځایي خلکو نن په دریم ورځ هم د لارو تړل کېدو پر ضد خپل پرلته دوام ورکړی. یو ځایي اوسیدونکي میر افضل خان توري د نومبر پر لومړۍ نیټه رسنیو ته وویل حکومت د لارې آزاد او خوندي کړي او هغه کسان دی ونیسي چې تر دې وړاندې پر مسافرو د شو بریدونو تر شا یې لاس درلود.
څه دا روډونه سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوائنټ جوړ کا ځای په ځای پولیس سټیشن جوړ کا په کور دے پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي څه دا روډونه ټوټالي سیف شي.
د کورمی اوسیدونکو وایي د لارو تړل کېدو له امله په سیمه کې اولس د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دی او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لارې وروسته تر هغه تړل شوې چې د اکتوبر پر 12 د مقبلو د قوم د گاډو پر کاروان په برید کې ولس تنه وجل شول. تر هغه وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنجلی زو غرته پرتللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون په افغان مېرمنو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یوناما پر خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي دغه قانون په اماجون کې له ښځو د فعالیت بیان او مشارکت ازادي اخیستي. دغه راپور د جولای اګست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون له مخې د ښځو د غږ اورېدل ګڼلو د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر د بندیز یادونه اهم شوی. یوناما ویلی دا سپیخی اهم سب کړی چې خزی د محرم نه لرلو یا مناسب حجاب نه مراتولو ل عمله په لند واټن کې بازار یا کار زیاته لور اگرزول شوی. که څه هم د طالبان حکومت تر وسه د یوناما دغه راپور په اړه سند ویلی خو وړاندې دغه ډول راپور نه رد کړی وای دای کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقوقو ته ژمن دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسو مخ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې یو خوا د کورمی اوسیدونکو په سیمه کې د لارو خلاصولو غوښتنه کړي، نو بل خوا بیا په لاهور کې د کورمی د کړکیچن وضعیت په اړه یو ځانګړې مستند فلم هم خودل شوی.
ته صرف امن را کوئی امن را کوئی نه در نکلی جون غواړو نه در نسکولو نه غواړو نه در نترکی غواړو صرف امن غواړو.
او ډاکټران وای په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي زیاتېدو یو لامل نه امني ده.
خیبر پختونخوا صوبې کې کوم ته غټ چیلنج کم دی د سکیورټي دی چې الته کې زمونږ د پولیو ورکر یا زمونږ د صحت ټیمونه غیر صحیح الته.
او د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلې دي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د کورمی مقامی خلکو سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی. نن په پاړچنار کې په سلګونه کسانو د پریس کلب ودانۍ مخې ته پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د ټل پاړچنار لار دې پرانیستل شي. ځایي خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د یادونې وړ ده چې د کورمی ټولې لارې د هغې وروسته وتړل شوې کله چې د اکتوبر په لسمه د مقبل په کاروان په وسلوال برید کې ولس کسان وجل شول او نور جوش میر ټپیان شو. په سیمه کې د روغې جوړې لپاره د جرګو لړۍ اهم دوام لري. نور حال سیمې زبک خبريال طارق اورګزی را کوي.
د کورمی په پړچنار کې مقامی خلکو له درې ورځو د ټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجی پرلت وهلې دي. ځایي اوسیدونکو میر افضل خان توري د نومبر په اولنۍ نیټه مقامی رسنیو ته ویلي دای غوښتنه ده چې نه یوازې مرکزی سړک د عام ټریفیک پر وړاندې خلاص شي، بلکې حکومت د لارې هم محفوظ کړي او بل دا چې پر مسافرو د شوي برید عاملین زر تر زره قانون منګولو ته روس پاری
صدا ډډونا سیف کا دی باندي ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا ځای په ځای پولیس سټیشنې جوړې کا په کور د پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندي کیږي صدا ډډونا ټوټلی سیف شي. او صرف پولیس پیټرولینګ کافی نه ده، څورا دلته انټيليجنس ادارې دي، دلته څورا دی پولیس انټيليجنس ادارې دي په کار دي چې هغه واقعیتونه مخکي دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځکه واقعیا کیږي انټيليجنس دی اندي د پاره څنګه کسونه ونيسي.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پول سره د لغوزګړی د ساده پلو روان د مسافرو پر قافله برج شوی چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. تر هغه پیخې پس نه وازه پر توري او بنګه خولارې بندي، بلکې په برکورما کې مشتا د سنیانو کومونه هم پر خپل علاقو مسوره پاتې دي. د شاه دولت خیلو لایق حسین پر 2 نومبر مشال لډیو تویلی ل دوشتو ورځو لارې د بندیدلو لکه مقامی خلک د خوراک سکا دوایان پیټرول او نور امروزا ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. حسین زیاتبی په پړچنار کې د پیټرول او ډیزل د نشټوالي لکه دوی مجبور شول چې د سیمې ټولې تعلیمی ادارې وتړي
د فراچنار افر کوم سونه فورتا پرایویټ اور ګورنمنت تعلیمي ادارې څنګه گزشته وی هپتینه په مکمل تور باندې باندې هغه بچی څنګه خپل سکول ته اوریا اور الکونه فراچنار او ادګرد الکو ته رسی هغه د ګډو نشټوالي واجینا هغه نشي کوي څنګه خپل ادارو ته راشي د فواجې د فراچنار افر کوم 80,000 میل او پیمن سټوډنټ هغه د هغه سټډي شدید متاثر شوی دی
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوی بریت په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستی کوټ او کونج الیزو سلو سلو مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي خو د پیښې اصل مزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی د جمعې پورس په وړاندې کړل شي فیرس کې شامل لنه انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کیږي په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پورز مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي پر مسافرو شوی برید نه صرف غندي بلکې چا هم د غنوړ کار کړي د هغو پر ضد حکومت سره ولاړ دي
مو چوکا شر پسندی کوي د پر مې کې زبې ډیسټریکټ کوم خبرو کوم هغه تیا مو باد نه ویلي دی او همیشه پر مو دشر پسند د دشتګر نه چې د مرګ ته کړی دی او نو د مو قومي موقف دی څنګه ان شاء الله دا قوم آینده د پاره دشر پسند او د دشتګر مرګتیا کوي
بلخوا د سیمه حالات بیرته خکولو په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګي غړیو لسورزو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګي روانه کړي د سرکاري جرګي یو مشر مولانا عبدالحسین وای غواړي چې افهام او تفهیم سره د دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوی مسالو حل راوباسي حسین زیاتبی دوی تر ډیره حده کامیابی موندلې او ډېر ضرب د سیمي امن یو ځل بیا بیرته بحال کړی شي
جرګه راغلی دی ان شاء الله ډېر خر قومونو سره مخامخ دی دو ټولو مو سره ډېر ښه تعاون وکړو او ډېر ښه منزل طرف ته روان یو او ان شاء الله توقع دا دی چې دا نتیجه به ډیره بهتره اوسي خدا د دوو کورونو جنگ نه دی دا د قومونو جنگ دی اقوامونه نه دی مدل واخ لاګي ان شاء الله سوره واخ لاګي مو بند ځکه سوره پر ما خبره خې ته او کاګلی دی
قرما یو لا هغه قبایلی سمو دا چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغه تل چکل هم نه خوخه په خرامېست شي نو دوړو فریکینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګو دريږي په سیمه کې یو کال وړاندې شی سنی مشرانو په خپلو کې یو داسې موعده کړي چې دوړو په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرامېست شي نو په شخصي او یا کامی کچا څوک بچا تاسو نه وای او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بونه اخستل کیږي په موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ ده طارق رگزی مشال ریډیو پېښور
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو او دونکو په لاهور کې د کورمې د کړکې چن وضعیت په اړه یو ځانګړې مستند فلم خودل شوی دا فلم په لاهور کې له تدریس سره تړلی جابر حسین لخوا جوړ شوی د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو څانګو خلک ورغلي وو د کورمې په وضعیت کې د افسوس سرګندونه کړې او د ریاست څخه یې د امن غوښتنه کړې بیا هم زه تاسو ته چې د پاکستان پوز د پاکستان ریاست حکومت په وار وار ویلي چې په کورمې په ګډون د خیبر پختونخوا د پاکستان په مختلفو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکوي
ته صرف امن را کوئی امن را کوئی نه درنه کلی جون غواړو نه درنه سکولو نه غواړو نه درنه ترقی غواړو صرف امن غواړو
دا احساسات د کورمې اوسیدونکو جابر حسین دی جابر حسین چنن سبا د لاهور په یو پوهنتون کې تدریس کوي خو د وطن په حالاتو یو ډاکومنټري یا دستاویزي فلم جوړ کړی دی چې د نومبر په نومړۍ نیټه په لاهور کې وښودل شو دا فلم کتول د کورمې سره تعلق لرونکو شیا او سنی ځوانانو نه علاوه د لاهور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرونکو خلک راغلي وو په دې دستاویزي فلم کې د وړاندې شوی معلوماتو لمخې لکال نور لسوا درې اتیا هم راهیسی په کورما کې په وسلوالي نه خېتو جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وجل شوی دي چې دلته د ټول نفوس یو فیصد برخه ده د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل چوي هم دي او د لوی لارو د بندې دوه ستونزې او مشکلات له دینه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر په محل ویل چې د دوی اصل مقصد دا دی چې نړۍ ته د کورمل اصلي حالات خبر کړي.
داسې فورس شته چې هغه په کورم کې امن نه غواړي، حالانکه زموږ مین مقصد دا ولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي. دا مو هایلایټ کو د لاهور پلیټ فارم باندې او اکراس د کنټری، او دا زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک خپل مینځو کې چې جګړه نه غواړي بیا څوک دی هغه خپل مینځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي چې د شیعه سایډ کم سو داسې فیګرز شته دی چې هغه دا هایلایټ کی دا ټریګر کی دا جګړې، او د سنی سایډ نم شته داسې فیګرز چې هغه ټریګر کی. نو مونږ هغه ته یو شټ اپ کال غوښتل غواړو چې کله مونږ شیعه سنی په یو پیج باندې یو ځوانان مونږ امن غواړو او تاسو ولې امن نه غواړو.
دغه مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي، پریشان وي. مرش پښتنې یو کې هلته د دې مسلسل په پس کې جګړې روانې دي، ډیر زیات خلک کې مړه شوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې ایشو باندې آواز پورته کې تنګ واید مقصد دا چې دا کم از کم نېشنل میډیا ته راسي، د دې خلکو چې کم مسایل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده سي او کم چې پالیسیانې جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیل پوهنتونو نه پښتانه زده کوونکي هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتی و بللو او په لاهور کې د دې خودن استاینه وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوارد پارا چنار سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کوم فائنانس کې، او نن چې کوم ایونت شو دا ډیر یو زبردست، بیکاز مونږ ته پته چې زموږ خلکو आवाज ډیر کم اوچتیږي، ډیر کم پلیټ فارمز مونږ ته ملويږي چلته مخ خپل आवाज اوچت کو او خلکو ته پیغام ورسو چلته سره واندې. او ننم شو نه پس ماته یو کس وایي چې ماته یقین نه کیږي چې کم فیګرز تاسو خیال چې دومره الته برا حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوی دي سنس 1983 او مونږ ته بالکل معلومات نشته. نو داسې کا ایونت کیږي نو اټس ګډ چې زمونږ आवाज خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو مونږ سره د سمپاتیز پیدا کیږي نو اندرو به الته د امن خبرو اوازونه زیاتیږي.
د یادونه وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټوله آبادی شاو خا 50% دی او شیاغان 20% دی او دوی دغلته ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې ترمنځ د ځمکو ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالي نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او یو شمېر بې کوره شوي دي. له دې نه علاوه د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ دینی رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
دا مشال رادیو ده.
مدون کوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په مستون کې پرونی به می 14 کې د مړو شمیر نه هتا رسیدلې. د چبراکو په خبره په دې بریټ کې تر 8 کیلوګرام پورې چاتودونکو مواد کارول شوی. د مستون ډیوټي کمشنر ویلی چې 14 کې د شپږو ماشومان په ګډون نه کسان وژل شوی او نور څلی رښتا پیان دي. چبراکو زیاتوي چې د بریټ په اړه یې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او دغه راځه د بریټ ذمہ هم چانه ده مدلی. مستون د بلوچستان هغه سیمه ده چې د تیر څه مودې نه د ترګري او تشدد سره مخته پاره. نور تفصیل زموږ همکار ایوب تن راکوي.
د بلوچستان په مستون کې د پرونی ورځې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمېره ونو ته رسېدلې ده. په کوم کې چې د یوې نجلۍ په ګډون شپږ زده کوونکي ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره چې په چاودنه کې د وسخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د خبره د مستون ډپټي کمشنر باز خان مری نن د مشالډو سره په خبرو کې کړې ده او ویلې دي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم پرې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستي پیش ذمہواری قبل کړې ده.
نو مې سه 6 بچے ہیں جس میں ایک بچی بھی شامل ہے.
نو مور کی شپږ ماشومان دي په کوم کې وانجلی هم شامل ده. ترې تنه غټان دي په دوی کې یو پولیس والا او یو میکانیک ترڅنګ د مستونګ د یو بی ایل بینک منیجر شامل دي.
میکانیک ہے اور ایک منیجر یو بی ایل بینک کا ہے.
د پرونی ورځې د 14 نیو ورسته ډېرې زخمیان د کوټه وسیول هسپتال ته راوړې دي. چیرې چې په یاده چاودنه کې زخمی سوی دولس کلن ماشوم عبدالرزاق راته وویل کله چې پرون سهار د سکول ته په موټر کې روان و چې ناڅاپه د دوی د موټر سره نږدې د پولیسو پر موټر چاودنه وسوه. سهار موږ د اسپتال سره نږدې وو او د سکول په لور روان و. زموږ د سکول په وین کې شل یا درویشت ماشومان ناست و. د بلې خوا څخه د پولیسو موبایل ګاډۍ راروانه وه او چې کله هغه ګاډۍ زموږ د موټر سره تېره سوه بیا چاودنه وسوه او زه پکې زخمی شوم. خو د مسلوم د ډپټي کمشنر په خبره چې په یاده چاودنه کې څلرویشت کسان زخمیان سوي دي چې لویه برخه د زده کوونکو ده. هغه د کوټ په سیول اسپتال کې دا وخت داخل دي. چېرې چې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د ټولو زخمیانو نه یوازې په ښه توګه علاج وکړي بلکې د علاج د اسانتیاوې به د صوبې په نورو برخو کې هم برابرې کړي. دوی لپاره تر ټولو لویه ستونزه د بجټ ده، ځکه چې له موږ سره دومره وسایل یا شتمني نشته چې هر ځای د دا ډول پیښو وروسته د علاج عاجلې اسانتیاوې برابرې کړو. خو پر دې برسېره به په راتلونکي میاشت کې لومړی د خوزدار او بیا د ژوب د ټراما مرکز پرانیسته وکولی
شي.
بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر بیر سرفراز بوکچي ویلي دي چې ترهګرو اوس عام وګړي په نښه کول پیل کړي دي، کوم چې د ده په خبره د غندنې وړ عمل دی. هغه پر ولس غږ کړی دی چې په ګډه سره به په صوبه کې د ترهګرۍ ختمولو هڅې روانې وساتو. ونې ورده چې د کوټ څخه دو پنځوس کیلومتره لرې و سویل لور ته د مستونګ و سیول اسپتال ته څیرمه د نومبر په لومړنۍ نیټه سهار هغه مهال د پولیسو په خبره په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله چاودنه سوې وه. کله چې د پولیو ډپټي لپاره د پولیسو موټر نه یوازې دغه ځای څخه مخ پر تېرېدو و بلکې ډېری ماشومان د سکول په لور روان و. تر دمګړې پر یوې ډلې هم د پرونۍ چاودنې ذمواري قبله کړې نه ده.
دا مشال رادیو ده.
نو د مې مخکې تاسو د مستونګ د پیښې په اړه یو ترين راپور اوریدو. سازو یو بلې موضوع ته د خبر پخوانی روغتیا چارواکي وایي چې په لکه مروت ډریس مل خان کې دوه نور ماشومان ګزړن وهلي چې ورسره د ډول په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 رسیدلې. چارواکي وایي په سیمه کې نه امني هم یو غټ لامل دی چې دغه پولیو د مخنیوي لار کې خندونه جوړوي. دغه راز د پداسې حال کې دا چې په هیواد کې د پولیو مخنیوي لپاره ورځنی کمپاین دوام لري. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا په لکی مروتو او ډی خان کې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغي وهلي چې د سراسر کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمیر 45 ته ورسید. د دوی په وینا لکی مروتو کې ماشومه او ډی خان کې یو بل ماشوم ګوزړ وهلي. دا په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې د اکتوبر 28 نه د ګوزړ د مخنیوي ساسکو ورکول او ورځنی مهم روان دی. خو د خیبر پښتونخوا په زیاتره او ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د وروستیو نامنۍ او وسلوال بریدونو او ګواښونو په وجه د پولیو مهم کارکوونکو په وینا مهم یا اغیزمن شوې. شمالی وزیرستان کې د اکتوبر په 9 وسلوالو شوه کې د پولیو مهم ټیم یرغمل کړی و چې د چارواکو په وینا د دوی د ساتونکو پولیسو نه وسلې اخستې وې. د لکی مروت صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالګل وزیر او د دې سیمې د پولیو پروګرام کوارډینیټر او میډیا افسر ډاکټر وقاص احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزړ مخنیوي هر مهم د کامیابۍ پوره هڅه کیږي، خو د ولس په ذهنونو کې پولیو ساسکو پاړه منفی پروپاګاندا او وروستیو نام نه یاغیز کړي. دوی بیا هم هر ډول هڅه کړي چې کور په کور مهم وکړي. ډاکټر وقاص احمد وویل چې لویا ستونزه د نام نه ده چې زمونږ د کارکونکو رسایي ممکنه نه وي او بل د پولیو ساسکو څخه انکاریان دي.
پولی کی مروت کې سیکنډ پولیو کیس راغی او بډی خان کې هم کیس راغی. خیبر پختونخوا صوبې کې او بیا خاص کر زمون په جنوبی اضلاع خمون ته غټ چیلنج کم دی د سکیورټی دی. سکیورټی کمپرومایز ایریا داسې هم وي چې هلته کې زمون د پولیو ورکر یا زمون د صحت ټیمونه هغې رسایی هلته کې نه کیږي. هغې اکسس اوم شي بیا د هغې ویکسینیشن چې کم دی نو هغه کمیونټی کې دا کمپلایس آگ کا شانتی نه دی. چې هلته کې مونږ سره پولیو ریفیوزل ډېر زیات دی نو ریلیجیس ریفیوزل په دې کې راځي. مختلف فرضوعات او مختلف حقایقو په بنیاد باندې هغې خبره کوي چې کله هغې سره کینو مرسته وشي خلک راځي کډې راځي. دا انټرنلی موومنټ هم لګیاي نو وایرس سرکولیشن کې دا فیکټر هم په دې کې راځي.
بنو وزیرستان او لکی مروت کې د پولیو مهم یو سو کارکونکو چې د حالات د ویرې او رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نومونه اخیستل نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې اکثره مهمونو کې دوی خپل هدف ته نه رسي. ډیری خلک ماشومانو ته ساسکي نه ورکوي او ورسره د ماشومانو مور پلار ملاتړ نه کړي. دوی وویل چې د وسلوالو د ویرې له وجه هم وروستیو کې ډیری سیمو کې مهم نشي کولی. روان 2024 کال کې د پولیو ناروغۍ 22 کیسونه بلوچستان، 12 سین، خیبر پښتونخوا نه او اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شوه دی. د 2023 کال په پرتلا روان کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر 1500 زیات شوه. 2023 کال کې ټول پاکستان کې 6 کیسونه شوي ول. دا غې وړاندې 2022 کال کې 6 او روان کال کې 15 سلويخت رسیدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ سوسره یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې د ننګونو سره مخ دي، سرحدي ادارو چارواکو په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو سوداګرو سره لیدلي. د سوداګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به هواري او په پوله د ټرافیکي ستونزو د هواري لپاره به نوي سکینري ولګوي. تفصیل فرحات چینوری رکھے.
د تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنټانو اتحادیه صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته په دې غونډه کې د کسٹم او اف سی زواک چارواکو بریفینګ ورکړ او بیا دوی هم ورسره خپل ستونزې شریک کړې.
په دې کې یو طرف ته د کسٹم طرف نه بریفینګ وو نو بل طرف ته د چیمبر او د امپورټر ایکسپورټر او د سی کسٹم کلیرنگ ایجنټس اسوسییشن د دوونه مینرسم اخیستلو چې څومره میټینګ شو نو د میټینګ کې په تجارت مخې ته کوم رکاوټونه دي د هغو دپاره سلام مشوره وشوه او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي که هغه ټریډر ته دي که هغه کلیرنګ ایجنټس ته دي او که هغه تجارت ته دي چې ارجنټ بیسل کږي هغه به په ارجنټ بیسل کوو چې کومې بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت لپاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې راوچتوو.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله ویل چې په تورخم کې د مالونو کلیر کولو سکینرو او کانټرو خرابې دو او ترافیکی ستونزو لامل په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزی او په کار ده دا ستونزې هوار کړل شي.
هغه دا دی چې کله سکینر خراب وي کله کانټه خراب وي نو دې د وجې د ګاډو لیڼونه علي مسجد ته شاګۍ ته ورسیږي. دینه علاوه په 0.1 باندې د بارډر کراسینګ عمل چې دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسټم نه کلیر شي هغه دوه درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
د اکتوبر په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د کسټم چیف کلکټر اعلان کړی چې په تورخم کې به د آسیا پرمختیایي بینک په مالی مرسته د دسمبر 1 نیټې پورې 4 اضافي سکینری ولګول شي چې دې سره به هلته د ګاډو په تګ راتګ کې تیزی راشي. په تورخم دروازه افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ انتظامی چارې د پاکستان رصد او تعمیراتو ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی. د دغې ادارې چارواکو په دې وروستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې هلته یې د IETTMS په نوم پرمختیایي منصوبه باندې کار پیل کړی چې اوس په اخیری مرحله کې دی او چې دا مکمل شي نو په تورخم کې به سرکونه پراخه شي، جدید ټرمینل به پکې جوړ شي او د پیاده خلکو لپاره به پکې د امیګریشن کاونټر هم زیات شي او افغانستان او وسطی آسیا سره به په تجارت کې اضافه وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دغه وخت څخه وخت شوه 6:30 تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انټونیو ګوتریش په بلوچستان کې د جمهور رئیس بریدو په کلکه غندلې او پر حکومت کې غږ کړی چې د پیښې د ملینو پر ضد کاروایی وکړي. د برسال کې دا چې پرونه د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د ښوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د بریدو موري ته د مچا نه ده منلې. انټونیو ګوتریش ویان د سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته ویل چې ستر سکرتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خیبر سوداګرو د پولیس امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړې. د نومبر پر لومړۍ نیټه په تورخم کې په جوړ شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارې چارواکو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پختونخوا په لکه مروت او د ډیر اسمل خان په ځلو کې د ګوزن د نوې پیښې مخته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 45 لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو دخته ماشومانو شمېر 9 ته لوړ شوی. دوی دغه خبر پرون ورکړی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وايي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون افغانانو مېرمنو په خوني محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یوناما پرون په خپل درې میاشتنی راپور کې دغه څرګندونه کړي. اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېده. په دین مای کې یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم واورې چې په کراچۍ کې هندوانو دیوالی څنګه منځلې. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې شنون کې وایي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دوا خورا مختلف دریزونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپله پالیسي څنګه عمل کوي. ځینې شنون کې بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک ګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په اوکراین کې جګړې ته پای ټکی خودو هڅه کوي. په دغه اړه د مشلډو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې شاهین بنری یې مهم ټکی راخستی. راځي چې په ګډه وښو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرين اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرين دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرين د روسیې د يرغل راهیسې یوکرين ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرين کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرين د ملاتړ په اړه بلابل دریزونه سرګن کړي دي. هریس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرين سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکړي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسی. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرين لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریځ وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر 13 میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلی وو چې که دا سوشي نو دا به د یوکرين لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادۍ ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
دا شاین بنیری چې په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د مشلډو د مرکزی څانګې راپور ځنې برخې ته استوړنه کوي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
هم د امریکا په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې به د نومبر پر 15 کیږي چې پکې به د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې د دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس کاندیدان دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې په دغه ټاکنو کې به څوک بریالی شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجو کې کوم ولسمشر منتخب شي نو د پاکستان او افغانستان لپاره به یې تګلاره څه وي، په اړه تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشری د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خود پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده اندې چې د ولسمشری دوه ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غا ترامپ په دور کې لګیدلی چې کله هغه 1.3 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم سکیورټی امداد او هغه ایثار کړو او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت بکیدلو هغه هم بند کړو. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروری نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي. خو که سره لږ ډېر امداد وی هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط به ورسره زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه ودا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکیچ دی چې کم د بشري حقوقو حالات دي د وخت هغه خکول تر کې دي چې دا وتړل شي.
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډي سي کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکیلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې. خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثبات ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند چې کنه وې ادارا د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره پر روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه پیاو حوالہ هم نکیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلارې کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته. خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې دي. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینډ کام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په لسی کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کله د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلی ذکر نکیږي.
مشال ډوتا غوګستی تاسو دغه راپور واردو مجید بابر وړاندې کوو او دغه راپور هم په امریکا کې د انتخاباتو په اړه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او دونکو اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پختونخوا د بر سویلي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پولیسو د 13 کال رئیس د سرروغه په اسپیټال قبضه کړی چې لکبل یې خلک د درملنې لپاره لرو پرتو اسپیټالونو ته پتک مجبور دي. د برسل کې دا چې په خبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو لا په دې اړه سندي ویلي. خو د سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي وایي د ستونزې د هواري لپاره به د صوبې د اعلی وزیر سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پولیسو یې د سراروغا هسپتال د تیر یو کل راسې قبضه کړی دی چې په وجه یې د سیمه اوسیدونکي د صحت سهولت نه بې برخه شوي دي. په دغه برعکس د سراروغا سیمه ویلج کونسل چیرمن اسحاق ماسید ویایي
تیر یو کل سراروغا سیول هسپتال په دغه باندې پولیس قبضه کړی دو هسپتال چې کومه د هیلت حمله دو دای د هسپتال نه به دخل کړله. په یغه نه بعد د علاقې خلک جرګه وکړله نو بیا دوی ته د هسپتال د شپږې میاشتې د پوره ورکړي چې تاسو به راشه رهایش وکړي. نو وس یو کل کې راکېږي دغه هسپتال قبضه شوی دی. په داسې ډی پي او هغه شرایط رهایش کوي نور په هسپتال پولیس لاین شي
د سراروغا سیمه یوت کونسلر امداد الله ویایي چې د پولیسو له طرفه په هسپتال باندې د قبضې نه پس د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت د پوره نورو ضلعو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
پیراز ساوت وزیرستان اپر شیو دا اسپتال وو چې دا فنکشنل وو ور سره 1122 میشتا یو ایمبولانس خرو کړای وو دا اسپتال ته دا ډی پی او د قبضه په واجه باندې آی بوله سچې 7 مہینے شي چې واپس لرلی په اسپتال شي تا ځوین دا ور کاولی علاقې عوام پر ډېر زیات مشکلات آی په تحصیل سره راو شي هیڅ سوالات نشته دای د هیلث د فرست ټریټمنټ د پورا څنګه دی خان تدریمی او میز دا مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دا اسپتال لا میشتا فورن خالی شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اسپتال بنے د پولیسو قبضه په باراکښ د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په دغه باراکښ مشال ریډیو ته وویل
د مینا سیول هاسپیټل سره روغه ها پولیس پکې بوت شوی دی او دغه سه په نورو ځاینه کې په لور کې ها او ډېر متصل کې څه دغه قسم عمل شوی دی. د میش د خپل سره د کیپ یا کوم سره په دمد وی میش کرا پیرا کوشش شوی چې پولیس میش خپل ځای ته بيزي ارمي چې کیم ځاینه نیول دی ام ځنه او خوشي نو چې کیم سیول هاسپیټل سره روغه په دمد میش پیرا کوشش شوی ان شاء الله چې په کامرې دې کو میش پولیس زمې لري کی او د هسپتال او میش په هر صورت ان شاء الله فنکشنل کوي.
د سراروغا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو یې د سراروغا هسپتال زر د صحت محکمې ته حواله کول سره د خلکو د پوره فعال نکړي. بیا وایي د سیمه اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوردونکو سره زو یو بلی موضوع ته د پاکستان حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د ترګرې زده د قانون کې د بدلون یو بل قومي سملی ته وړاندې کړ. دا بل دا منظور دونا پس پا نظامی او ملکی امنیتی ادارو، استخباراتو او پولیسو تا واک ورکل شي چې د ترګری په تور مشکوک کسان ونیسی او تر دریو میاشت پوری ځان سره وساتي. حکومت وایي چې د سره بعد ترګری په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي خو ځینې شرونکي وایي چې دا مجوزه قانون د حکومت د سیاسي مخالفینو پر ضد اهم کاری دلی شي. نور تفصیل ل اسلام آباد از خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په ترګریزت قانون کې د بدلون لپاره یو بل کمی سملای ته وړاندې کړی دی. د دې بل د منځرودونه پس به امنیتی درو پوز استخباراتو او پولیسو ته واک ورکړل چې د ترګرای په تور مشکوک کسان ونیسي او تر درې میاشتې پورې په خپل تحویل کې وساتي او پښتنې ګرویژنې ترې وکړي. بل په لومړي نومبر د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارړ کمی اسمبلی ته وړاندې کړو. ډیپټي سپیکر سید غلام مصطفی چا چې د کمی اسمبلی د غونډې مشري کوله دغه بل اړوند کمیټې ته ولېږلو. د بل د وړاندې کولو په وخت د قانون وزیر نور تفصیلات ونه ویل ځکه چې د غونډې وخت په ختمېدو وو. خو د بل د وړاندې کولو په موخو کې لیکل شوي دي چې د دې په منځردو سره به د ترګرۍ د پیښو مخنیوی وشي او د هغه کسانو چې د ترګرۍ منصوبې جوړوي د نیولو او ځان سره ساتلو قانوني واک په نظامي او ملکي ادارو د قانون پلي کوونکو او استخباراتي ادارو ته ورکړل شي او دوی به د ترګرۍ په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو یوه نوې صفحه دوام لري، د دې بل څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیه‌نگار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې په ملک کې پخوا هم ډېر قوانین جوړ شوي دي، خو اصل خبره دا ده چې دغه قوانین څنګه پلي کیږي.
پخوا باندې د داخلت قوانینو مس یو شوی دی، دا یره څرګندکیږي چې ګنیره کېدی شي هم د دې قانون د مقصد وي چې کوم په وخت کې حکومت ته یا ادارو ته یا ځینې انډیویجول ته دای سروایول ته خطر جوړیږي، نو دا قانون بیا په هغه ځای کې ډېر زبردست استعمالیږي. تاسو سړی ونسه هغې به کې او دا تپوس وروستو کېږي چېرې سړی مجرم او کنه درې میاشتې خو ډېر غټ ټیم دی، تاسو سوسایټ ته کې بیا د هغې تفتیش کوئ او تاسو بیا پته لګي زموږ د دلته کې د ادارو تفتیش څنګه وي. ما په خیال باندې د مخکې نړۍ خټ ټیک قوانین شته او د دې قانون چې کوم د دوی مخې ته راولي غټه یاره همدا څرګندېږي چې دا به د سیاسي مخالفینو خلاف په دا استعمالیږي.
د بل په موخو کې دا هم ویل شوی چې د دې په منځردو سره به د هغه چارواکو کار اسان شي چې د ترګرۍ د پیښو پلټنې کوي. د مختلفو دولتي او استخباراتي ادارو مشترکه ډلې چې د ترګرۍ د پیښو د پلټنو لپاره جوړیږي به د مجوزه قانون په رڼا کې د ملک سلامتیا لپاره ګټور معلومات په اسانه راغونډوي. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې حکومت شپږویشتم آئینی ترمیم په وخت هم دغه بل وړاندې کول غوښتل، خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان مخالفت وکړو. اوس حکومت ډاډا دی چې د مولانا فضل رحمان د ملاتړ پرته هم دا بل منظورولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې بل د منظورېدو نه پس د کومو ډلو د غړو د نیولو امکانات زیات دي، هغه مشال رادیو ته وویل
د طالبانو او د بلوڅو بلتون پالو او ورسره ورسره یو هدف په دې کې بل وی در د پی ټی ایم کارکونان هم کېدلی شي کنه. هغه وجه دا ده چې هغه هم څه رجسټرډ آیډنټیټی نه ده او دوی الریډي یو ور کوشش کړی و چې دا تنظیم کال ادم ډکلیئر کړي، او دا هغه وجه دلته دغه د دې ځای دغه نه دی پاکستان کې د نننه چې کوم د دوی سیاست دی، دا هغه لویه وجه چې ده په نړیوال کچه چې ده هلته چې کوم غبرګون روان دي د احتجاجونو چې کیږي دوی اصل کې د هغه مخنیول غواړي، ولې دوی ته هلته انټرنیشنل پریشر هلته بیا پر دوی باندې بلډیږي کنه چې هلته خلک احتجاجونه کوي د دغه دوی د کونسلیټ تر مخ یا د کوم متحده د دفاتر تر مخ.
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې په آرمی پبل سکول د وسلوالو د حملې نه پس 4.5 سل کسان پکې وژل شوي او دغه یو قانون د 2 کلونو لپاره منظور شوی و، خو په 2014 کې د دې موده د ختمېدو نه پس نوې نشو. اوس حکومت غواړي چې دغه قانون بیا منظور کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزې نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
تاندي هیلي
حکومت شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کالجونه خو له جنو کو دي سکولونو مها کمې دي لکه کم چوران دي.
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
مشال رادیو ته غوښته اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلی. دا لړۍ پرون پیل شوې چې درې ورځې به دوام لري. د دیوالی پر مهال هندوان په کورونو مندرونو کې عبادت کوي، خوراکونه تیاروي او یو بل نه ډالۍ ورکوي. دوی د دې خوشحالۍ لپاره کورونه او مندرونه په رڼاګانو روښانه کوي او ډیوې بلوي. په پاکستان کې د کال 2023 د سرشمیرنې تر مخه نږدې 9.5 لک هندوان اوسیږي چې له 3.5 لک نه زیات یې په یوازې په سن کې ژوند کوي. نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیازل ګره کوي.
په کراچۍ کې پروند نومبر په لومبۍ نیټه د دیوالۍ لویه غونډه په سوامی نارائن مندر کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې هندوانو پکې ګډون وکړو. د غونډې په محل ګوري تارای مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی دیوالی زکه مانزي چې د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی سوال لسکال په ځنګل کې تیر کړی وو او په دې ورځ آزاد شوی وو او کور ته بیرته راغلی وو. دوائی دیوالی زکه مانزو چې رام بګوان سوال لسکالا د بند رستو راغلی وو. هغه سوال لسکال رستو خپل کور ته واپس راغلی وو. لدی و چې موږ دیوالی مانزو خواږه جوړو کورونه سنگارو د هغوی د هرکلی لپاره او پټاخی ډزو او خوشحالی مانزو. د کراچۍ د سوامی ناراین مندر زئی مشر مهیش کمار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دیوالی پیل په خپلو کورونو او مندرو کې د عبادت څخه کوي.
دیوالی کیونکه روشنیوں کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے.
دیوائی دیوالی د رناگانو او خوشحالیانو تہوار دی. د ټولو مخ کې منګ پخپل کورونو مندرو کې د لکشمی عبادت کوو. منګ خپل مندر او کورونا پرناگانو سنگارو. په کورونو کې خ خوراک پخو، لملګرو کورنۍ سره خرو او په خلکو یې هم ویشو.
بعد شام میں پوجا پاٹ ہوتی ہے.
په کراچی کې د یادی غونډه په محل د هندو ټولنې زئی مشر نجمه مهیشوری بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د دوی د لګخیو لپاره د امنیت په اړه حالات ښه نه دي. نوموړي په وینا چې په سن کې د دوی هندوانو انجونا تختول په زور مذهب بدلول او ودونی معمول په سیر روان دي او لدی وجه هندوان خپل کاروبارونه او هغه سیمې پرې خودو ته مجبور دي چې د لسیزو راهسې پکې جون کوي. دا وایي څنګه چې وسته پاکستان حالات دي، هندوان او نور لګه کوته جون کول روز تر بلې ګرانیږي. په سن کې زموږ ماشومانی پیغلې انجونا خوندي نه دي، په زور تختول کیږي، مذهب پرې بدلول او ودونه کیږي او په خصوصي توګه هندو ټولنه لا یرې سره مخته. د سن حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار ویلي چې په صوبه کې ټول لګه کوي لپاره یو شان امنیت پزای دي او چاته هم دا اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته ګواښونه ورکړي او که داسې څوک وي پر ضد به یې سخت قانونه واخیستل شي. د کال 2023 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 9.5 لاکه هندوان اوسیږي چې پکې د 3.5 لاکو نه زیات هندوان یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
حضرکو د پېښور اوسیدونکي روبینا لومړی ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه په ښځې په سرکاري نوکریو یا بیا په شخصي دفترونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینا تر 14مه پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. د 2 کاله وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې کار پیل کړ چېرته چې ورته پېټرول پمپ کې د کار ذمواري سپارل شوی. تفصیل د خلدانیا سپدی راپور کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوې دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشره ټاکل شوی.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو 2 کلونو راهسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچو. دې نه علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټر سایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم ښایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي.
روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالے سره دے. دینا علاوہ پیٹرول اچون کو تہم د حفاظتی گامنو حوالے سره تربیت ورکئی. روبینی اوی شروع کی باورتا خلق کو ډیر عجیب قتل ولی بیائی ہم خپل کار جاری ساتلے دے.
شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو خځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغه ته ډېر عجیبه کتل کیږي. ما ته هم ډېر ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله ضعیف کړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو خوځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي، چې دې سره خزی نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادی هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.